Bu çok yaşıyor.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د مهاله پرونی ته پیل هم پر خبرونه کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د جنولمړی الوتکا تیر مقام د کندهار ولایت له احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته د وزارت په لمه کې چې په ایکس ټولنیز شبکه کې خبر شوی ویل شوی چې له جنوب لویدیز سیمې درې سوه شپږ څلوېښت اجن په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شوي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد حج اوقاف وزارت ویلي و چې د افغانستان د شمال زون سلګونو حاجیانو د مولانا جلال الدین محمد برخي نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شوی دي. ټاکل شوی ده چې د سږکال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو تر دېرش زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شوه. خغلی مبین ته نږدې سرچینو چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو جنجالي ملاتړی شخصیت د ازادي راډیو ته تایید کړی چې هغه نیول شوی او په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. نوموړي چې د جنرال مبین په نوم پیژندل کیږي ویل کیږي چې هغه د پوځي محکمې لخوا د نظام د پالیسیو پر ضد بیانونو ورکولو په تور محکوم شوی دی. طالبان حکومت په دې تړه رسما لاسه نه دی ویلي. طالبانو مخکې دی په کراتو نیولی خو پریښی دی. امریکا واشنگتن د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمول لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي. واشنگتن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصادي ګډوډ کړی او مالی بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بنسنټ په جنیو کې د چینایي چارواکو سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړو خواوو د نوي ورځو لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلی دي. روسیه خبرمدا چې پولند ویلی په کراکو کې په د روسیې قونسلګری وټړي مخکلي دی. پولندي چارواکو ویلي چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خی د روسیې پټې ادارې په غلوې او لګیدنه کې خکېلوي چې د 2023 کال په میمیاش کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وباله. د اوکراین له جګړې رئیس د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي چې ورسا مسکو په تخریب او سایبري بریدونو تورن کړی دی. هغه تورن و چې روسیې رد کړی دی. روسیې دا پریکړه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه یې کړې ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په یو په پوزانان کې د روسیې قونسلګری هم تړلې وه. من نه تاسو ته د ساتي رادیو اوریدونکو یی تیرو درو کلونه کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریویشتره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړیدل.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې سپری کنده نیول شوي.
د اداري چارو پر مهال د کمیشن کارانو پر اضافي او ناقانونه پیسو اخیستو نیوکې.
کلمې ملګری تقریبا $900 پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې موږ ورنه کې نو دا ستونزه نه حلېږي.
او خوست کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې نږدې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پنځمو د نجونو پر هر ډول تاکرو باندې زلګل شو دي او د لکان لپاره په خوندوی کې د کافی درسي موادو د کمښت او اند نشولې راپورونه ورکړ شي دي. نور هله اکرام لکرام پر پورکی
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,950 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 420 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 299 ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنا چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 50 مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلا ما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته کار ویلې.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علوم ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت لامل نه شي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مزامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مزامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې د اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې کوم د دینی علوم ترڅنګ دا چې ضرور دی هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا وسخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجي شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سمبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت دغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2023 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایدیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایدیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابر کړي او د کورني تروریزم سیمه ییز او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښه د پوهنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر سیف الله دی وزین وصل شو دی. سلامونه وزین، سه وخت به خیر کراته وي چې افغانستان کې د 3,000 مدارس جوړېدل څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام د افغانستان د ملت د غوس اکثریت دین دی او اسلام د ژوند نظام او قانون دی او د افغانانو ژوند مختلف اړخونه د اسلام نه متاثر دي او دولتونه حکومتونه باید او حتی خپل خلک د دینی د اسلامي او شرعي پوهې په پرمختګ کې په خپراوي کې خپل ونډه او برخه ادا کړي. اما څرنګه چې اوس په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول او تاسیس دا بهیر روان دي درې نیم کال راپتې خو دا نه په شرعي لحاظ درست دی نه د افغانستان د ضرورتونو سره تطابق لري. یعنی په شرعي لحاظ مونږه دا تقسیم غلط دی چې دینی او غیر دینی علوم په اسلام کې دینی او غیر دینی نه لرو. هر هغه علم چې هغه ټولنې لپاره ګټور دی مفید ټولنه ورته ضرورت لري کې هغه شرعي علوم دي قران او تفسیر او حدیث او عقاید فقه داسې علوم او یا هم هغه نور علوم چې لکه ساينس لکه ادبیات دغه علوم چې ټولنه ورته ضرورت لري دا ټول دینی علوم دي.
اوس وزیر صاحب دغه زده کړو دغه علوم ترمنځ څومره لوی واټن رامنځته شوی ده په سني وخت کې؟
نو دغه د اسلام له نظره دغه تقسیم په اساس باندې دا غلط دي. دا تقسیم د درست اسلامي تقسیم نه دي. نو هر هغه علم چې اگر مسلمانان ته ضرورت لري ټولنه ته ضرورت لري هغه تعلیم په فقهي لحاظ یا فرض عین دی یا فرض کفایي په دواړو صورت یې هغه دینی علم دی. نو دغه شرعي علوم دغه دینی مدارس جوړیږي د شرعي علوم لپاره دا اړین ده. اما داسې مدرسه جوړول هغه د مکتب په مقابل کې درول دا د مکتب او د مدرسې ترمنځ تقابل زیاتوي. دا یو نوی خطرناک سیکولریزم افراطی سیکولریزم او افراطی دینی افراطیت ته دواړو ته هم دینی افراطی سیکولریزم ته لار هواری هم دینی افراطیت ته لار هواری او دا د ټولنې په خیر نه ده. باید د مکتبونو او د ښوونځي او د مدرسو جوړول او تاسیس په افغانستان کې هغه د یو پلان سره سم ترسره شي او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم جوړیږي. دا باید وکتل شي په افغانستان کې څومره دینی مدرسو ته ضرورت شته شرعي علومو لپاره ضرورت شته چې حکومت هغه حمایت کې جوړ کړي. اما دغسې بیرویه مدرسه جوړول چې اوس د بهر کلي کې او په هر منطقه کې یو مدرسه جوړول او هغه کې د کیفیت ته اهتمام توجه کیږي هغه اوس نه استاد ته توجه کیږي هغه اصلا دینی د شرعي علوم نور تضیفی ځکه دغه نصاب او دغه د مدرسې نه باسواد تولیدي. تاسو باور وکړئ خو چې اکثرا د دې دینی مدارسو نظر زه خبرم چې اکثرا د خلک د شاګردان په پښتو دری کې دوی سواد نه لري عربي خو په خپل ځای پرې ده. نو دغه دینی مدرسې په دې شکل نه مولا نه عالم تولیدوي فارغی نه باسواد فارغی هم دغه خلک راټولوي چې هغه په یعنی ټولنه باندې بوجي او نه د کار بازار لپاره دوی لار موندلی شي.
بله اوس یو طرف ته لکه څنګه چې تاسو ویلې شمیرې خورا ډېر زیاتې د مدارسو بل طرف ته موږ تاسو په کیفیت وغږیږو په افغانستان کې د اړتیا په تړاو باندې وغږیږو څومره اړتیا د رښتیا هم داسې مدارسو ته کنه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې باید مکاتبو باندې کار وشي په ساینسي علومو باندې د کار وشي چې افغانستان دغسې یو ټولنې ته دغسې یو زده کوونکو دغسې ځوانانو ته اړتیا لري چې له خپل ټکنالوژۍ د خپلو د زده کړو د ساینسي علومو سره دوی وشي کول چې افغانستان نړۍ سره سیال کړي.
ګوره اصلا دغه تفور یو غرد تصور غلط دی کنه. اصل ما یو ځل په ټینګار ته خبره کوم دا زما خبر نه دی دا د ټول علماو خبره ده چې اصلا یعنی مونږ دغه دینی او غیر دینی تقسیم نه لرو په اسلام کې. په فقهي لحاظ هر هغه علم چې مسلمانان اسلامي انساني ټولنه هغه ضرورت لري دغه زده کړه یا فرض عین ده چې هر یو باندې یو هر کس باندې فرض ده یا فرض کې فائدہ ټولنه باندې فرض ده چې د کفایت په اندازه باندې متخصصین ولرو چې په دونو دغه کیمیا بایولوژي ادبیات کمپیوټر دا ټول دینی علوم دي ځکه چې په دې باندې سړی اجر ګټي ثواب ګټي دا یو انسان کفایي فرض تر سره کوي. نو دا غلط تصور ده چې متاسفانه د طالبانو سره پرست حکومت متاسفانه په دې باندې ټینګار کوي یو غاړي ټول افغانستان مدرسې کې په شرعي لحاظ دا درست نه ده. قران کریم وايي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم لتفقهوا في الدين. یعنی هر ټولنه یو سکسان یو سکسان دي لار شي تفقه في الدين وکي دین زده کړي. اما ته ټول خلک دي د دینی مدرسو ته تلار شي نو د ژوند د بي توازن کېږي. یعنی دغه توازن خرابېږي ځکه چې یعنی د قران په اسلام لرویا دا مطلب نه دی چې ټول خلک کې مولا او مولوي قاری شي سکسان د کفایت په اندازه اصلا شرعي علوم کې تخصص کول دا فرض کفایت ده. یعنی په ټولو کفایت د ضرورت په اندازه فرض ده هغه نه به فرض نه ده. نو ازمه دا و چې دغه دینی مدرسې جوړول په دې شکل دا افغانستان د پر استر فاجعه رامنځته کوي.
بله بله اوس غواړم په اخر کې پرمدي باندې پوښتنه کوم دغه شکل باندې روان وسو افغانستان راتلونکي به څنګه وي؟
دا راتلونکي ډیر تیار ته په دې شکل باندې وی بجان ګوره ما مخکې هم دا خبره وکړ چې د دینی مدرسو جوړول حمایت د ضرورت په اندازه د دولت وظیفه ده دند ده چې هم دولت او ټولنه په دې برخه باید خپل رسالت ادا کړي ځکه د یو ضرورت په ټولنه کې اما د هر شي تورم او د زیات نه د اندازې نه زیات د خوته توجه کول دا په دې معنی ده چې تا نور اټخونو د هیروي او دا په سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي خطرناک نتایج لري چې دغه نتایج لاس کال وروسته بیا ټکل ټولنه د متخصصینو د نورو تخصصاتو کې د متخصصینو د کمښت سره مخامخ کیږي او دا د ټولنې د واستپاتې سبب کیږي د مسلمانانو د ضعف سبب کیږي هغه وخت بیا د کوزي پښتونخوا خبره الته په پته لګیږي
مننه ډیره زیاته مننه د پانتون ساده او د زکر فال ډاکټر فضل الدین وزینو چې موږ سره مرکه وکړه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو لتونیو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې د دری چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډیری ادارې له هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارې چارو او استادو د اجرا کولو پر مهال ترې حتی په سلګونه ډالر اخلي دغه افغانان اندېښنه کوي چې د هیواد اوسني اقتصادي حالت ته په کتو د ډول فساد یې ژوند نور هم سخت کړی دی نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن
د کابل خار یو وسیدون که چه ده موضوع ده حساسیت لامله اینا کتل نومی راپور که خبور سی ازادی راژیو سرای خبرو که ادا وکړه چه ده طالبان و حکومت تر کنترول لاندیه ده نکاحات اخیستو پیوه محکمه او ده موتر ده لایسانس تمدیده ولو پر محال ده ترافیک ریاست که تره کمیشنکاران و پیسی اخیستی دی ده وایی که چو پا قانونی تو گه خپل اداری چاره او اسناد خلاصوی په میاستو یې وخت نیول کیږي په داسې حال کې چې په خبره کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي ته زیاته کړه
شخصم خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کده و تخلص فرق کده و تخلص خودم بود تخلص خانم دیگه چیز بود
شخصا زما خپل اسناد زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه وزغلوله کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زش پګ نشته ورسته راشه وویل زه چې ستاسو اسناد تیری شوی اصلا په افغانستان کې بس خواست کول ډیر سخت کار دی نو مجبور او کله کېږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل پراپور کې نوم خبر سي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دې چارو په مخمنه بوجه خصوصا د کارونه یا د کمیشن کاری د تذکرو اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخصل پر محل باندې خلک مجبوری کی تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکي زما په نظر باندې هم د عامل د دغه کار دا د چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي شو توای دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي په نشکوي چې د وی تذکرې لپاره دی موټر د جواز سایر د لیسانس لپاره څو ورځې په سلسله په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ځوان نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل ملګری تقریبا 900 ډالر یې پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا سنځ نه هلیږي دې کې غټ مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته 100 ډالر مانی یو پاسپورت د پاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکره د بایومټریک تذکره او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کی
کنه هم دا د مراحل آسان شي نو دا کمیشن کاري پر دې کې ختم شي هم د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي
د خوست ولایت یو وسیدونکو چې د هم دوار تستونز لامل نه غوښتل راپور کې نوم خورسي ازادي رادیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي لکه مسول چرواکو مهاله دا شته د برخې ته پام وکړي او واقعي منه افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورت او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څارګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 100 نمرې ترلاسه کړې او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
د افغانستان د شطرنج د فدراسیون چارواکي په دې واد کې د شطرنج لوبو د زندیدو په اړه اندېښنه ښیي. وایي که چیرې په دې لوبو بندیز اعلان شي نو په دې برخه کې د لسیزو لاسته راوړنې له منځه ځي. د دې فدراسیون سلاکار خیبر فرازي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت لخوا د شطرنج د زندولو اعلان وروسته د شطرنج ډېرو لوبغاړو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د سترنج سیالیو د زندیدلو اعلان وروسته د سترنج د ملي فدراسیون یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې پریکړې اعلان د دوی لپاره ټکان ورکوونکې خبرو. د افغانستان د سترنج د ملي فدراسیون سلاکار خیبر فرازي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه لري چې که شطرنج له دینی اړخه حرام وبلل شي په دې برخه کې به د سولې سيزو لاسته راوړنې زیانمنې شي. دی وایي دی پریکړې په رښتیا هم ډېر سخت اندېښمن کړی. کوم څه چې زه ورته ډېر په تشویش کې مغه داده چې دا له دیني اړخه حرام ونه بدل شي. موږ ټول د سترنج کوونکي چې په اړیکه کې اوس مهال ټول خپل فعالیتونه درولي او له ټولو سره اندېښنه ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سترنج فدراسیون د تشکیلاتي ستونزو او د مسؤلینو د نه موجودیت له امله د بدني روزنې له ریاست سره رسمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې ویان اتل مشواڼي د یکشنبه په ورځ له تلو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د شطرنج په اړه د دینی څېړنو او په دې فدراسیون کې د بې نظمیو له پای ته رسیدو وروسته به د ورزش ادارې تر چتر لاندې د دې فدراسیون د بیا فعالیت په اړه پریکړه وشي. نوموړي د سترنج په فدراسیون کې د مشرتابه په کچه ستونزې او د سترنج په اړه شرعي ملاحظات د دې سیالیو د ځنډېدو لاملونه وبلل. د افغانستان د سترنج فدراسیون یو شمیر پخواني چارواکي هم د دې مسلې اندېښمن کړي او وایي چې د طالبانو حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا غور وکړي. د دې فدراسیون پخواني رئیس اسماعیل جمشیدی ازادي راډیو ته وویل کدی لوبی له شرعي اړخ کوم ستونزه درلودای نو د سعودي عربستان، پاکستان او ایران په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د سترنج لوبه د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ کې کیدا به نه کیدا. سترنج ویلم دی او لیلم سره مخالفت سم پریکړه نه ده. زه هیله لرم چې طالبان به په دې برخه کې خپل پریکړه باندې بیا غور وکړي او د سترنج فدراسیون ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د شطرنج د برخې یو مینوال او کارپو نور محمد سلطانی د دې لوبي په اړه ازادي راډیو ته وویل
شطرنج د فکر د حافظه تمرین دی او شطرنج څنګه سال نه پیژني دا د کوچنیانو دی د ځوانانو دی دویان دی خزینه او نارینه د ټول شطرنج یو داسې دی چې هر څوک کولی شي چې په دې پوښتنې او تمرینات وکړي.
په افغانستان کې د شطرنج سیالیو د زندولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې هیواد کې پر آزادو سیالیو یا ایم ایم ای بندیز لګولی او نجونې د فوټبال په ګډون له ټولو ورزشي فعالیتونو منع کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې دای به شخصا ترکیه ته ځي او خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته سترګې پلاره دی. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه ترې وکړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سمدستي له روسیې سره مستقیمه خبرو ته کښېني. نور حال په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د ماسکاو او کیف ترمنز د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیز شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرح په غبرګون کې زلنسکی یو ځل بیا د بشپړ او دوامدار اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرح ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمه خبرې دې پیل کړي. پوتین د می په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه را بللې و د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته لپام پرته له اوکراین سره د بې قید او شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د رواني پنځشنبه په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلی دی چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده.
د خوز مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت بو سربند جوړ کړی چې په دې باندې په کافي اندازه اوبو مهارو ذخیره شوې دي. سیمهوال وایي د اوبو په مهارو سره لسګونه جریبه کرنې زیمه کې آبادی شوي، د بو کچور سره لوړه شوي او دا سیمه په وښنه او تفریح منطقه بدله شوي. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
دا د مرکز اړوند د سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادې شوي دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال راډیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېر لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې اخستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیون افغانۍ په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میونو تولید ته نه کوو، میون مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطحل وړه کړی دو هغه څو یو چې مخکې وچ اوبه لري.
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول آسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکو محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسات کور وکړو، الحمدلله کوزه خور د ډېره غټه اوبه بهږي، دا کافي اوبه ده او دا موقتی وبنه دایمي پخاو بده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبدا مهر شي داسې نور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غاو وب مهر شي ملدارای دی پورا دی ملک دی وطن دی خلا دی پورا دی بوټو دی پورا ټول دی پورا پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوې لپاره نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل او تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریح ځایونو آبادول، د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤولین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي، خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی. د شمال خورم سندیزی اوزی مشر عبدالقیوم ثابت ویل
د چکډیمو دی فاره مو په خوست ولایت کې کین کا وکړه دا وای چې
زر چک ډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دی او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چک ډیمونه په هر ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیر زمینې ویلرو دی او بو دی فارس او بو هغه سی مہر سی او بو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
شنه خلاص د یو لسم ټولګي و د لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تلوس کې موږ ویلی وو هغه راځو د هغو د لپیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه ژوندي موجودات چې و په څلورو ټولګي باندې ویشلی وو چې د کلک پوټو ټولګي وو د حشرو ټولګي وو د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه لري. سمجھو ستاسو درس په د اونیوې مسافې خاطر یو سره دریم مسافې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټوکو ټولګي لومړی پیژنو. د کلک پوټوکو ټولګي چې د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه خصصا وي دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډیر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښته ورکولی سو دغه رقم د کری فش د دی ځینې معمولي چونګاښان دي شرمپس دي چې دغه ټول حیوانات چې دی په ځینو هیوادو کې په ځینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګ دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو یا لونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوی دی او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري یعنې دوی د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپل درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نسخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیپ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې و ژوند کوي خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي اورګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړی وویني او د دې تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی د غلري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي او همدارنګ د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی یعنی د وینې خلاص دوران لري او په دغه کې چې دی شمې سالونه موږ د حشراتو دور کولای سو د لړمان سمندري ځنی مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې د کلک پوټکی چې کیږي شمیرالای سو. همدارنګ دا رقم حیوانات چې دی د زینو دایې د سینې او سر برخه سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنث برخه هم مذکر برخه لري چې زینی چې دی پارتوجینیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي او همدارنګ دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنی اطراحي غدې په واسطه سر ترسوي. ترزو ده حشرو ټولګي، ده حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورجی، غماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. نه ده ډیره برخه ده ځکه دوی چې کړی ده تشکیل کړه ډیره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی موږ وایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی. او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې، د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګردا چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګردا چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوي ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګل پاڼو باندې، چې د هغه له امله چې کېږي ګردشندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچ کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکایې مخته وړي. راز ور پسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشو سوي ده، یعنی د کړي جوړ سوي ده بند بند. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري، چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري، چې د دوغو وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې به دی هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میژیان یادولای سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دوی کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دوی کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري، چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحاله په نامه سره دی، چې په دوی کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ لاروا دا پوره مرحله سرته رسي، لکه مثال مچی د پتنګ دی، او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچنی جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچنی خزدکې دي، میږیان، در ټول د دوی په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکې یا مچیې چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراکې چې دی واښه او شنه شان دي، یعنې د نباتاتو څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خوا ته چې کله حرکت کوي، یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی. پسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو، چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري، او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري، چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري، چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولای شي شان وویني، او یعنی څو وجهې دي، دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې د په درو برخو ویشه سوی ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او رستنی سینه ده، چې دغه سینې چې دی خپله بند بند دي، او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګیډې برخه ده، چې په ګیډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی، د ملخ کم سیستم چې دی، هغه پکې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وای د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپیریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کیږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمل استحاله لري، او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هغه چې وی نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېم کارګران یا هم شزینه شندې موچی دي، چې د دې دنده چې د کم نور پاته ټول دنده چې دی هغه دې سرته رسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سرته رسي؟ د کارګران شزینه موچی سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپل دغه د زوشا څخه د لارواله لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې د دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچی چسب جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کارګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله دا د شاتو میده ډک کړل، هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل، په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نوري موچی راځي د خپل په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي، او اوبه د خریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه مواد شاندي. ورس پسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار ورسره رامنځته کیږي چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناکه ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه بي خپل پرزان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړي او د غوزه په وخت کې د خپل استراحت مرحله سرته رسي کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوزه تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولړي جو د دې کم دغه چې دی شي شوی او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیتمن بایست شراغ لاست دو لسم توگی و دیر لسم لوست نرویز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غداد او هم دارنگ دوی هورمونون پیجنو چی داغا کم هورمونون چی دیز مش پا بدن کی کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبی. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کوم هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو ویم صفحې څخه تر پنځه ویم صفحې پرې دوام کوي. تازه نخامیه غوده پیژنو. نخامیه غوده چې د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غوده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غوده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غوده جوړښت چې دی هغوی د غوده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غوده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندې ډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراین غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې د موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخو څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سره رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه، یعنی د نور غدې چې د هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سره رسي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د پدې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د خو د مخه برخه لخوا تولیدېږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دا جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمېږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دې چې دی د هډوکو وده، سرترسیه یعنی دا جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړش لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي، او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودی کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلات کمزوري لامل کیږي، او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجر منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک وي، ډیر زیات وي، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي، ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامي غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی د نخامي غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي، چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شي کوي تنظیموي، لکه څنګه چې مو وویل، او د اوسېدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا په پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامي غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید چې دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال دغه کم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي. او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیې چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي، او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د T3 او T4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کې دلو اندازې شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کې مش پک شي کړه منځ سه د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دند سر ته رسوي دی چې دی د نخامیا غدی د مخکینی برخه د خواته ولیدیږي او دا هورمون چې دی د اډرینال غدی د کورټیکسو ټرید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابله لپاره حیاتي اهمیت لري د دې چې دی خپل مختلف فعالیتونه سره ترسره کوي مثال موږ وایو د کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریک کوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدی د ډلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیا غدی د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا FSH د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدی کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي ترڅو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړی چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات شي یعنی دوی چې دی عموما د اشزینا او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم مجوایو چې مثال د ال اچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدی په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دند چې دی هغه مجوایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته د چیکي واده ورکي یعنی پر دې د دې کم د جنسي هورمونونو لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه چیکي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون چیکي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدی ورستی برخه ده د نخامیه غدی په ورستی برخه کې موږ ته سوایو دی چې دی د پوستيريور لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید ډیریټیک هورمون یا ADH ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي همدارنګه ADH دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوستيريور لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نو خامیا غوډه کې مو ویله هغه متول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غوډه پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدی سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشی کولو کې د دوی په واده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا د موږ سره ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده د نخامیه غدی دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت د ازادي رادیو لاله تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.
پیجن نرشا از مد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پو خلوبی و سبق پو سبق چه جوڑ نشی احمق دیلم زلن سوری چه زلیگ پو فق چی جوڑن شیا مک دبل پتم مکی نهر کتواز مریا سبق وایا بچیا